ټولنا او سختريزي.
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختريزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د سختريزي پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث واوریدئ. په دې هیواد کې سختريزي ډیر اوږد تاریخ لري چې بیا د بیلابیلو پیش په تناظر کې پکې زیاتوالی راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که څنګه په پاکستان کې د سختريزي ډیر عوامل دي او دې په دې ته په واده ورکولو یا زیږولو کې له بیلابیلو خواو کار سوی، خو په روان خبرونه کې پر دې بحث سوی چې د پاکستان ریاست د سختريزي پر دود کېدو یا دې په دې ته په واده ورکولو کې څه ونډه لري او کنه. پاکستان په 1948 کال کې د برصغیر د تقسیم په نتیجه کې جوړ سو او دا د نړۍ هغه هیواد بلل کیږي چې د اسلام په نامه رامسته شوی دی. یو شمیر شنونکي په دې اند چې په پاکستان کې د سختريزي په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ ریاست هم مهم رول لوبولی دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او ټولنپوه ډاکټر پرویز هود بای وای چې د پاکستان بانی محمد علی جناح که څه هم په دې هیواد کې یو روڼ اند ټولنه غوښته، خو د هغه تر مړینې وروسته په 1949 کال کې د پاکستان اسمبلی د قرارداد مقاصد په نامه قانون منظور کړ چې په نتیجه کې یې ټولنه د مسلمان او غیر مسلم ترمنځ وویشل سول.
قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد یہاں قرارداد مقاصد
د محمد علی جناح مړینی سمدستی وروسته قرارداد مقاصد اسمبلی ته وړاندې کړل شو او هغه اوس د عین برخه ګرځېدلې ده. په قرارداد مقاصد کې په لومړي ځل د اقلیتونو ذکر وسو. د پاکستان اوسیدونکو ته به اوس تاسو په دې نظر ګوري چې څوک مسلمان دي او څوک غیر مسلم. نو ریاست د پاکستان جوړېدو په پیل کې یعنی په لومړیو دوو کلونو کې دا فرق راوست. بیا هم دا فرق دومره ډیر نه و، خو د وخت په تیریدو سره ډیرې دی. د فرق کې زیاتوالی ذوالفقار علي بوټو راوستي. هغه په 1940 کال کې د مدیانو د غیر مسلم ګرځول وړاندیز وکړ چې هغه بیا په قومي اسمبلی کې ومنل سو. د دې وروسته سختريزي ته د ریاست لخوا لا زیاته وده د ځولک په دور کې او تر هغه وروسته ورکړل سو.
ریاست په ټولنه کې مهم رول لري او د ریاست تګلاري یا پلانونه پر ټولنه اغیز کوي. د ریاست همدې رول ته په کتو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر آریش الله خان وایي چې په پاکستان کې ریاست هغه وخت سختريزي د یوې تګلاري په توګه کارول پیل کړل کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ.
د سټیټ یو ډېر اهم کردار وی دا غي په هغه په یو معاشره کې د جوړ راوستو کې یا یو معاشره خرابولو کې، ځکه چې د ټولو کې منبره چې کومې فیصلې کیږي هغه اثر په ټوله معاشره باندې بالکل وی هغه نه اس انکار نشي کېدی. په دې سیمه کې د روسیانو خلاف د جنگ لپاره کوم نظریه استعمال شو او هغه په پښتنو کې عام شو، او عام یوازې په دغه په صورت کې نه شو چې دایته د ٹریننگ ورکړې شو یا یو نظریه دی ته او خود لښو، بلکې هغه د لپاره باقاعده ډیره زیاته پیسې په هغه باندې خرچ شو. د دې نظریه د فروغ د لپاره د دې نظریه لرونکي خلکو مالی او وسلې حواله سره د مدد کولو د لپاره، نو دا ټول عوامل چې دین او د ریوزه شو او انتها پسندې ته زمګه د پښتنو په سیمه کې ډیر زیات سپورټ ورکړو.
په افغانستان کې د شوروي يرغل پر ضد پر پاکستان سربیره لوی د ځوالو هیوادونو او عربي نړۍ هم خپلې هلې ځلې پیل کړې تر څو شوروي ځواکونو ته ماته ورکړي. پاکستانی لیکواله او څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه د دې بهیر په اړه وایي.
جب سوویت یونین کې خلاف جنگ لړنی تھی
کله چې د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کېدله، نو د امریکا سی آی اے، سعودي استخبارات او د پاکستان آی اس آی ټولو په ګډه د مجاهدینو ډلې جوړې کړې او سخت دریځ ته وده ورکړه. له دې وروسته له سخت دریځ سره تړلې ترهګري هم وکارول شوه او هغه ډلې چې له ریاست سره موافقت درلود هغه هم وساتل شوې چې له قبلې سخت دریځ هم وده وکړه.
د 1980 په لسیزه کې د شوروي افغان جګړې پر مهال افغان مجاهدین جوړ کړل سول او دوی ته په پاکستان کې روزنه ورکول کېدل او بیا افغانستان ته له وسلو سره د جګړې لپاره لیږل کېدل. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په پاکستان کې د هغه وخت د پوځي واکمن ضیاء الحق په مشرۍ کې ریاست ځان په دې جګړه کې شکیل کړ او ځوانانو ته د سختدریزي او جګړې روزنه ورکړه.
ریاست په خپل ځای مکمل په دې جدوجہد کې انوالو شو او بیا د هغې په نتیجه کې د ګډې دنیا نه نوجوانان رالل او د هغوی فکر په پېښور کې او په نورو علاقو کې جوړېدل شروع شو. په فاټا په علاقو کې او د هغوی د تشدد تحریکات لکه څنګه به کلاشنکوف استعمال ہے، څنګه به اسلحه استعمال ہے، څنګه به میزایل استعمال ہے، څنګه به خودکش جیکټ جوړ ہے او بیا به څنګه هغه خودکش جیکټ خلاص ہے. دا ټول تربیت چې دا په فاټا کې او پېښور کې ضیاء الحق په قیادت کې ورکړل شو.
په کراچی کې مشت خبریال او شنون کې اویس توحید وای چې پر دې محل ریاست په بهرنیو پیسو مدرسې جوړ کړې او پر ټولنه اسلام پالنه او تپل
ریاست نے اس وقت ایک طرح سے اسلامائزیشن امپوز کی پوری سوسائٹی کے جس کے اندر سعودی
ریاست ہر وقت پر ٹولنا اسلام پالا نہ ہوتا پلا چی پر نتیجہ کی یہ سعودی عرب څخه پیسې راغلی او زرګونه مدرسې جوړې شوې. له خیبر تر بولانا او بیا له لارکانا څخه نیولې تر راولپنډي پورې مدرسې جوړې شوې. بیا زده کوونکو ته وویل سو چې که دوی قران شریف په یاد زده کړي یا ناظره سر ته ورسوي نو وظیفې به ورکول کیږي. بیا موږ ولیدل چې کلبونه وتړل سول او دا ډول ریاست پر دې هیواد اسلام پالانه وته پله.
د شنونګ په اند کڅم په پاکستان کې د سخت دریزي یو څپه په 1900 کال کې د ذوالفقار علي بوټو پر ضد د جنرال محمد ضیاء الحق د کودتا واکنی ول ورسته پیل سو. خو د افغان جهاد پر مهال د تنور تقویت ورکړل سو چې پاکستاني ریاست یې تر شا ولاړو. شوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وای چې کله شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل نو پاکستان د سخت دریزي په لړ کې د لوی دځوالو هیوادونو تګلارې ته دوام ورکړ.
کله پاکستان فوج دا وکتل چې دا خو ډیره ښه تجربه ده، نو چې کوم سبق هغه ایزده کړی په افغانستان کې نو هغه سبق یې په هندوستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربې د کولو لپاره چې دغه کوم زده کړه مو کړې دا استعمال کړو. نو دلته دهشتګردۍ ته تقویت ورکړی شو، بلکې بنیادونه کېښودی شو او زما د خپل کلي ایون یاد دی دار کلي په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو دپاره نارې لیکلې شوې وې، د هغې دفتر به کولا وې، ماشومان به بوتلل. نن هم په دیر کې زه چې کله لاړ شم وګورم نو سره دې پس یو الته ناستیم نو اعلان به وشي چې د پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو د هغه مبارکۍ له راشئ. هغه ګلی مرایس کوي نو مذهبي پاټو او ریاستي ادارو دهشتګردي ګلی مرایس کړه او هغې له رنګ روغن او ښایستونه ورکړل او ځوانان یې هغې طرف ته متوجه کړو چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
د افغان روس جګړې وروسته چې کله په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له منځه ولاړې او په 1992 کال کې افغان مجاهدینو واک ترلاسه کړ نو د پاکستان په پېښور ښار کې د نوي عبوري حکومت بنیاد کېښودل سو چې لومړی صبغت الله مجددي د شپږ میاشتې لپاره ولسمشر وټاکل سو او تر هغه وروسته برهان الدین رباني ولسمشر سو. بیا چې کله طالبان په 1994 کال کې افغانستان ته ننوتل او په 1996 کال کې پلازمینه کابل ونیوي نو پر سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سربیره پاکستان هغه هیواد و چې د دوی حکومت یې تسلیم کړ. د پاکستان پر ریاست د طالبانو د ملاتړ تور و. کله چې په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر پر 11 نیټه پر سوداګریزو ودانیو د الوتکو په واسطه بریدونه وسول نو امریکا په غبرګون کې د همدې کال د اکتوبر پر 10 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د القاعده مشر اسامه بن لادن د نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیات پیل کړل. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته بیا هم پر پاکستان تور پوری کیږي چې طالب مشران په پاکستان کې دي او د ریاست ملاتړ ورته ترلاسه دي. پروفیسر ډاکټر قبله یاز په دې لړ کې د 2001 کال وروسته د پاکستان رول ته کتنه کوي.
د 9/11 نه بعد بیا زمونږ د پاکستانی ریاست رول خو بدل شو، خو امریکا بیا هم مطمئن نه وو. مغربي قوتونه او هغه پرویز مشرف ته بل خصوص وي چې تاسو دبل رول ادا کوي، لکه مونږ ته خدا وایي چې رجی تاسو دې ترخګرای مرستیال نه او په حقیقت کې تاسو دې ترخګرای مرستیال نه. نو دا الزام تر اوسه پورې موجود دی. موږ ته پته نشته چې دنه څه روان دي، خو اوس هم چې د امریکې حکومت کوم نمائنده راغلی وو افغانستان ته او پاکستان ته، نو اخباري بیاناتو نه موږ ته دا پته ولګېده چې هغوی همدا وویې چېرجي د حقانی نیټورک چې کوم دی افغانستان حالاتو کې نن هم د تشدد تحریک یو اهم غړی دی. د تحقیقاتي نتورک مراکز چې دی په پاکستان کې دي او تقریبا یو عام یاشت مخکې تن په علاقه کې یو ډرون حمله شوی وه په حقانی نتورک باندې. نو دا ویل کېږي چې حکومت پاکستان ته دا وویل شول چېره تا خو موږ سره بلکې بین الاقوامي عالمي برادرۍ سره وعده دا کړې وه چېره ته به دا چې کوم افغانستان کې مسلح دهشتګرد او مداخلت کار دي د دې خلاف به کاروایی کې خو په تل کې د دوی موجودګي دا ښیي دا کاروایی ډېره مؤثره نه ده او ځکه موږ مجبور شو چې دا ډرون حمله وکړو.
د پاکستان پر ریاست اوس هم دا تور پوری کیږي چې په هیواد کې دننه د روڼ اند او جمهوری مبارزه کوونکو مخه نیسي او هغو ډلو ټپلو ته بیا نرمه ګوشه لري چې اسلام او وطن پرستی د خپلو ګټو لپاره کاروي. د اسلام آباد د سیمیز مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاید الیاس خان وایي چې ریاست په وار وار له دې ډول تورونو انکار کړی دی.
تیر خلک د پاکستان ریاست باندې د پاکستان په صحیح قوتونو باندې دغه تور لګی دغه الزام لګی چې تا هم په دې کې مروس دی او هغه خپل د خارجه پالیسی ته دوام ورکولو لپاره د دې خلکو پاکستان هم امداد کوي. خو دا یو الزام دی او پاکستان حکومت په هر فورم باندې د دې الزام غندنه کړی ده.
په پاکستان کې د سخت دریځي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ریاستي ادارې جوړې شوې خو بیا هم دا پدیده لمنځه نه ده وړل شوې او پر ضد یې کار روان دی. په پاکستان کې پر ریاست سربیره سخت دریځي ته په واده ورکولو کې نور عوامل هم شته. دا چې په دې هیواد کې سخت دریځي ته په واده ورکولو کې مذهبي ډلې یا ګوندونه څه ونډه لري دا به د ټولنې او سخت دریځي پر راتلونکي خبرونه کې واوري. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.